پریمینځلې و
خدای مینځلې و ډاکټر صاحب څه د پټی نه خو مې نه وراش کولې چې خوړلې مې یو
ډاکټر صاحب دغه سمې پاکه پریمینځلې او دوه ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ وخلو پاکه مې پرېوله تیار مې شې ورا مې وره
دوه ساعته مخکې د ډوډۍ نه
په کور کې مې شې ما په کوڅه کې نه وړې چې شې مې ده په کور کې مې ته په پخلنځای کې تیار یې شې
اول خو هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي کاغه بند وي نو هم دومره سوري لري چې دغه نه ګرد پیرا شي چې دا ترکاری دغه سمې کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کومې خواته نه لږه د میکروبونه وسته
کله چې ترکاری پاک وي خواړه پاک وي روغ انسان دغه حالت ته نه رسوي دغه ټول میکروبونه چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ ترکاری تیار او بو کې کېږي چې ډوډۍ تیار شو ترکاری او کاش کې پاکه کې یا په مالګا یا په کلورو باندې پاکه ترکاری ومینځي وی خو هیڅ نقص نه لري دغه هر شی تازه میوم چې کله خوري په مغه ساتي پریمینځي وی خوري
کمی دال په یاد نو رې ترکاری نه خورم
وی خوره خوري بدون ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټه لري خو پاکه پریمینځي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر منوریدونکو سلام اوس وګل ژوند شکایت نه کوي ټول یې لزان نه کوي چې ولې دلته پیدا شوی دی امنیتی او اقتصادی حالت دومره خراب شوی دی یوازې چارواکی دی چې وایي خپل وطن ګل وطن او چې رښتیا خبره شي نو یوازې د همدوی سات تیر دی ځکه کورنۍ په بهر کې شانه ژوند کوي او دوی دلته د مجردو شهزادګانو غوندې عیشونه کوي لکه د قوی قاف څو ډبل د سیمټو او خاورو دیوالونه یې له ځانه تاو کړي دي نور یې هیڅ غم نه کوي د خپرونې په پیل کې څو له پامه لوېدلې خبرونه در اورو
اوس پامو کې څو له پامه لوېدلو خبرونو ته
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول
غټه څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسی له یو دفتره بل دفتر ته انتقال کړي
څو تنه زندانیان د بند مودې له تیرولو او آزادېدلو وروسته هم له زندانه تلو ته حاضر نه شول
او زیاتره کورنۍ ترکیې ته د دې لپاره کډه باروي چې وایي ترکیه خپل نفوس د جرمني اندازې ته رسول غواړي د خبرونو توصیل
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول در په در اجانس خبر راکوي چې دغو ځوانانو غوښتل د هیوادنۍ مینې په اړه خپل احساسات او ولولې څرګندې کړي په دې ډول چې په لوړ غږ شعارونه ورکړي او چیغې ووهي خو د سیمې خلک پرې راووتل او ټولې په کوتکو ووهل چې له امله یې ځوانان ټپیان او روغتون ته ورسول شول خبر زیاتوي چې د موږ ولولې هم د موږ د وهلو ډبولو سبب شي او تر روغتونه مو ورسوي
غټه څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسی له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړي بې خبره اژانس خبر راکوي چې غټه څارنوالۍ دغه کار د دې دپاره وکړه چې د اداري فساد د دوسیو د خورولو قسم یې درست شي او بیا خلک ونه وایي چې څارنوالۍ بې تفاوته ده او دوسیو ته یې لاس هم نه دی وروړی خبر زیاتوي چې د اداري فساد اړوند دوسی نور له دې وتلي دي چې څوک یې ولوستلی شي او ملامت او سلامت یې معلوم کړي حکومت هم په دې خوشحاله دی چې اداري فساد کوونکو ته یې په غټه څارنوالۍ کې دوسی اچولی دي
څو تنه زندانیان د بند مودې له تیرولو او آزادېدلو وروسته هم له زندانه وتلو ته حاضر نه شول د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دغه بندیان په زندان کې خوشحاله وو او ویلي چې هیڅکله به هم له زندان څخه وتلو ته غاړه کې نه ږدي او تر وروستۍ سلګۍ پورې به مقاومت وکړي. خبر زیاتوي چې د دغو زندانیانو په زندان کې د پاتې کېدو علت دا دی چې دوی ټول پوډریان دي او تر بل هر ځایه دلته په زندان کې ورته هم پوډر رسیږي او هم د چا منت نوي پې.
او وروستی خبر وایي چې اوس زیاتره کورنۍ د دې لپاره ترکیې ته کډه کیږي چې وایي ترکیه غواړي خپل نفوس د جرمني له نفوس سره برابر کړي. خبر زیاتوي چې د دغه خبر منبع نه ده معلومه چې ترکیه په رښتیا خپل نفوس ډیرول غواړي که نه، خو خلک چې اوبو پسې اخیستي نو اوس ځکته هم لاس اچوي، ځکه چې په هیواد کې جنګونو او بې امنیتۍ حالت دومره خراب کړی چې اوس څوک خوب هم وینی نو د رښتیا ګمان پې کوي او غواړي عملي یې کړي. خبرونه خلاص شو.
له بهر نه بیرته راستانه شوي هیوادوال سره مو مرکه کړې ده. دا چې ولې بیرته راستون شوی دی په خپله یې له ده واورئ.
وبخی کوم لمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم می خنداد خان دی او دا اوس وسله ترکیه نه راستون شویب.
ترکیه ته د څه لپاره تللی وی؟
له کورنۍ سره تللی وم او غوښتل مو چې د ملګرو ملتونو د دفتر له لارې کوم اروپایي او یا هم امریکایي هیواد ته لاړ شو.
نو بیا ولې بیرته راغلی؟
د مفلسۍ له امله. څه پیسې مو چې وړې وې هغه خلاص شوې او مجبور هم بیرته راغلو.
پیسې مو لږ وړې وې او که مو وخت ډېر ووت؟
نه، پیسې مو ډېرې وړې وې او وخت مو هم کم وتلی دی.
نو بیا مو ولې پیسې خلاصې شوې؟
د محیط بدلون، د ژوند مختلف شرایط او د موږ او اسانه طبیعت دې ته مجبور کړو چې ژر راستانه شو.
پوه نه شوم، وبخښئ که لږ نورم روښانه کړئ.
خبره داسې وه چې کله موږ په ترکیه کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ځانونه د مهاجرو په حیث تسلیم کړه، نو هغوی د ترکیه ولرې او ډیر لوکس ښار ته ولیږلو او راته یې وویل چې صحیح بیمه او د ماشومانو د زده کړو مسؤلیت مو د موږ په غاړه دی او نور ټول ژوند مو په تاسې پورې اړه لري، مثلا د اوسېدو ځای، خوراک، پوښاک، سفر او نور مصارف په خپله په تاسې پورې اړه لري چې لږ یې کوی که ډیر.
ښه،
هو څه به د سر خوږوم، هلته ډیر ښکلي کورونه او ډیر ښکلي هوټلونه وو او موږ هم ګمان کوه چې زر به قبول شو. نو موږ وویل چې راځئ څو ورځې ژوند دی چې ښه تیر شي، نو له همدې امله مو لوکس کور کرایه که او تر ډیرو ورځو پورې مو درې وخته ډوډۍ په لوکس هوټلونو کې خوړه. ډیر مزیدار خواړه وو، هیڅ پرې مړېدونه. بیا به مو نو وخت ناوخت کافي، آیس کریم، برګر او نور شیان هم نوشي جان کول. داسې قرار قرار سینما، تیاتر او نورو ځایونو ته هم ور ولد شو او هر یو د خپل ښه وخت تیرولو په فکر کې شو.
نو دا مو نه ویل که مو کار وځنډېږي او ژر قبول نه شو؟
دغه ویره مو درلودله، خو د خوند او ساعتېرۍ دومره امکانات وو چې ګمان مو کوه ژوند همدا دوه ورځې دی او پرېږده چې ښه تیر شي.
یوازې په خوړو او د کور په کرایه مو پیسې لاړې؟
نه، د ترکیې مډرنې جامې، د ترکیې مډرنې آرایشګاوې، د ترکیه مدرن بزنس سنټرونه، مدرن شایان، د تفریح او سیر ښکلي ځایونه او هلته د ژوند ډیر پرمختللې امکانات او خوندونه. دغو شیانو مو جیبونه دومره ژر ژر راخالي کړل چې تا به ویل هیڅ مو پیسې نه وې راوړې.
له دې ځایه مو پیسې درونه غوښتلې؟
راوه مو غوښتلې، خو هغه هم د ترکیې خوندونو داسې وڅټلې چې تا به ویل هیڅ مو نه درلودل.
نو بیا آخر څه وشول؟
آخر مو په ډېرو زاریو او وزرونو د ملګرو ملتونو له دفتره وغوښتل چې هر ډول وي یو ځل مو بیرته کابل جان ته ورسوئ، د هغوی د کور آباد وي. راوی رسولو او دغه ته مو وینې چې د هوایي ډګره د خپلوانو کره روان یو، ځکه چې خپل کور او د کور ټول سامان مو بهر ته د تلو په هیله په نیمه بیه پلورلی دي.
نو اوس به څه کوئ؟
یو څو ورځې خو به له خپلوانو سره تیرې کړو او لږ وخت د ترکیې د لیدلو خوندونو په تصور کې هم تیرولی شو. له هغه وروسته خدای پوهیږي چې څه به راپیښیږي، خو موږ به یې داسې ګڼو لکه په کور مو چې بم لوېدلی وي او موږ ژوندي ترې پاتې یو.
ارمان دی چې عام نه دی پورا شوی. که یې نه منئ نو دا واورئ. انجلۍ، مور دې چیرته ده؟
هغه تاکو کې ناسته ده.
د څه لپاره؟
خفه ده، وایي د جامو لوی مارکیټ سوځېدلی دی، تر اوسه یې ډوډۍ هم نه ده خوړلې.
ته ورشه ورنارې که.
ښه، سمه ده.
زړه خوږې ښځه ده، په دوکاندارانو یې زړه سوځي.
څه دې ویل؟
او وایي له بېګا راهیسې دې ډوډۍ نه ده خوړلې او په تاکاوۍ کې ناسته یې، ولې څه خبره ده؟
ولی ته خبر نه یې چې لوی مارکیټ سوځېدلی دی؟
خبر یم، خدای دې ټولو دوکاندارانو ته اجر ورکړي، ښایي حکومت یې هم تاوان ورکړي. په دې خو ټول خفه دي، د هر چا په تاوان سړی خفه کیږي.
زه تاوان څه کوم؟ تاوان ته یې خفه نه یم.
نو څه ته یې خفه یې؟
هلته مې په یوه دوکان کې یو جوړ ښکلې جامې تر سترګو لاندې کړې وې. ما ویل سبا ته به پیسې راسره یوسم او وابه یې خلم، خو قسمت مې خراب و، ټول مارکیټ وسوځېده. دغو جامو ارمان مې په زړه کې پاتې شو.
خدای دې خواره کله د دې زړه خوږي سره. ما وې که د مارکیټ سوځولو ته ژاړي. خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا چپے دل مادر